ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
سلام شیخ خضر منو وريدم کو او خر اخلاص دا خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د استوديو څخه اوري نن د شنبه یا خالي ورځ کال 2018 د جون د میاشتې 14 منیټه ده واښوې دی په پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې 15 نیمه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د جمعې د شپې 9 بجې دي زما تاسو قربانمو نظر شهید لومړی هم تاسو په امر ګرځوم د مهمو خبرونو سرټکو ته د پاکستان قبایلی سیمې کور میجنسی پانه چینار کې د جمعې د ورځې دوه خبرګو چاودنو کې د مړو شمیره شپږ دېرش کسانو ته رسېدلې او لږ تر لږه سل تنه نور ټپیان دي بلې خوا سعودي عرب مصر عرب امارات او بحرین قطر ته د دیارلس مطالبو یو فهرست جاری کړی دی او خبرداری یې ورکړی چې په لسو ورځو کې دننه دې په دې عمل وکړي
سلورو عرب هوادونو چې د قطر بایکاټی کړي دوه ته خبرداري جاری کړي چې الجزیره ټی وی چینل دی وټړي ایران سره د اړیکې ختم کړي او په قطر کې د ترکیه پوزي اډه دی وټړي
بلې خو د عراق پوزي ځواکونو امکان سرګند کړي چې د اختر په ورځ د موصل خار د فتح کولو اعلان وکړي دا مهال په خار کې عملیات دوام لري سرټکی تاسو واوریدل وز خوښ شي د مهمو خبرونو تفصیل ته د پاکستان قبایلی سیمې کورم ایجنسی او د بلوچستان سرخار کوټه کې د جمعې په ورځ درې او بیلابیل بمی چاودنو کې د مړو شمیره څلوېښتو تنو ته رسېدلې ده او په لسګونو نوره ژوبل دي د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوټرس د پیښې سخته غندنه کړې ده دوی چاودنې د کورم ایجنسی پاڼه چینار په توري بازار کې هغه مهال رامنځته شوي چې ځایي پښتنو د اختر لپاره سوداګانې کولې راپور ښایي 15 تنه وژل شوي دي او سل تنه نوره ژوبل دي بلې خوا د کوټې ښار ځانمرګي برید کې 14 کسان وژل شوي دي او شل تنه نور ټپیان دي د کوټې د چاودنې پړه د پاکستاني طالبانو جماعت احرار ډلې په غاړه اخیستې ده بلې لورې ته عربي هیوادونو چې له قطر سره په یوه لویه شخړه ښکیل دي هغه هیواد ته د خپلو غوښتنو لیک لړ وسپاره چې د الجزیرې د تلویزیوني شبکې بندول هم پکې راځي سعودي عربي اماراتو او نورو دغه راز غوښتنه کړې ده چې قطر دې د ترکیې پوځي اډه وتړي او له ایران سره تړاوونه لږ کړي ګاونډیو عربو هیوادونو د ترهګرۍ د ملاتړ له تورو وروسته تیره میاشت له قطر سره اړیکې پرې کړي دي په قطر کې اوسنی ناورین د روانې میاشتې په پیل کې هله پیل شو چې د سعودي عربستان په ګډون یو شمېر ګاونډیانو پرې سخت اقتصادي بندیزونه ولګول همدې هیوادونو قطر ته د خپلو دیالستو غوښتنو یو لیست ورسپارلی دی ورسره یې لس ورځې وخت هم ورکړی چې دا غوښتنې پر ځای کړي په لیست کې یو غوښتنه د الجزیرې خبری شبکې د بندولو ده د قطر ګاونډیان تور لګوي چې الجزیره په سیمه کې د ترهګرو ډلو ویانده شبکه ده خو د الجزیرې یو ویان جمال الشیال دا تورونه احمقانه بللی دي بلې لورې ته د امریکې په مرسته عراقي ځواکونو د عراق په موصل ښار کې خپل اخرنی عملیات ترسره کوي هغوی هیله څرګندوي چې د اختر په ورځ به دغه ښار د بیرته نیولو اعلان وکړي بلې لورې ته د داعش وسلوالو د موصل شرقي سیمې کې درې بمي چاودنې ترسره کړي دي چې پکې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې خو شمېرې یې لا تر دادمه نه دي معلوم په موصل ښار کې د امریکې ائتلافي ځواکونو په مرسته د تیرو اتو میاشتو راهیسې هوایي او ځمکني عملیات دوام لري بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی ډیپلومات توماس وایس آف امریکا ته ویلي دي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هند وزیر اعظم نریندرا مودي ترمنځ راتلونکي غونډې کې مهمه موضوع تجارت او اقتصاد به وي دې زیاتوي چې د بهرنیو پالیسۍ په لړ کې افغانستان په حالاتو بحث وکړي خو ایران به موضوع د لوی بحث لاندې رانشي بلې خوا د سعودي عربستان کورنۍ چارو وزیر وایي چې د دوی امنیتي ځواکونو پر مکې معظمه یو ترهګریز عمل شن کړی دی مکه شریفي کې چې د مسلمانانو تر ټولو سپېڅلی ځای دی داسې برید بې ساری دی د کورنیو چارو وزیر ویلي دي 15 تنه نور مشکوک کسان یې هم په دې تړاو نیولي دي
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل
ګرانو قدرمنو اوریدونکو د ډیوا رادیو خبری خبرونه پیل شوې ده. تاسو د خبرونو تفصیل واورېدو. ستاسو لپاره په دې خپرونه کې بیلابیل راپورونه لرو چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو، خو له اول هم ځو خپل لومړني راپور ولورې ته چې د پاکستان قبایلي سیمې کرم ایجنسۍ په تړاو دی چې هلته د جمعې په ورځ بمی چاودنه شوې ده. دوی بمی چاودنې بلکې شوې دي د پاڼه چنار په توري بازار کې. نور تفصیل یې تاسو ته شعیب زاده زموږ د همکار او خبریال ابراهیم شنواری څخه اخیستی دي، په خپرونې کې تاسو ته وړاندې کوو.
دا نن د مازدیګر د مانځه سره سم نږدې وخت کې نو یو ځل بیا د پاڼه چنار کوم چې د کرم ایجنسۍ سره سر خار دی د ترهګرۍ ښکار شو. دوه چاودنې شوي دي، اولنۍ چاودنه دغلته پوری مارکیټ کې او بیا ورسره دویمه چاودنه اکبر مارکیټ کوم چې دغه سره بالکل په خوا کې دی. دوه چاودنې شوي دي، اولنۍ چاودنه ویل کېږي چې کوم د عیني شاهدین دی چې هغه دومره زورور نه وه، خو دویمه چاودنه دومره زورور وه چې د هغې اواز تقریبا تر لسو یا دولسو کیلومترو پورې اوریدل شوی دی. مونږ چې بیخي آخر وخت کې هم هلته د ځایي ایمنۍ ساجد توري سره رابطه وکړو، نو د هغه په وینا باندې په دغه دواړو چاودنو کې تقریبا اتلس کسان وژل شوي دي، نولس د سلو پورې نور کسان چې دي هغه پکې زخمیان شوي دي. زخمیانو کې زیاتره کسان چې دي هغه دلته پاړه چنار ایجنسی هیډ کوارټر هسپتال ته منتقل کړل شوي دي. البته چې کوم ډېر زیات د خطر سره زخمیانو د هغې دپاره امبولینس هم لیږل شوي دي، او داسې هم معلومات دي چې د پوز هیلیکاپټر هم دغلته ورغلي دي، او هغوی چې کوم د دې د خطر سره مریضان دي هغه پېښور کې د پوځي هسپتال ته او نورو هسپتالونو ته منتقل کړي دي. د دغه پېښې نه سمدستي پس امنیتي قواو کوم کې چې فوج ملیشا ځایي خاصدار او لیبس شامل دي دغه دواړه مارکیټونه په خپل ولکه کې اخیستي وو، ځکه چې د دغې دویمې چاودنې نه پس اکبر مارکیټ کې اور هم لګېدلی و، او ویل کېږي چې زیاتره مرګ ژوبله همد دغې اور وجې نه شوې ده. ځایي خلک د اولې چاودنې نه پس دغه ځای ته د کومک لپاره وغلي وو، خو چې کوم وخت امنیتي قواوې دلته ورغلي او دغه علاقه یې په خپله ولکه کې واخیسته، نو اوس دغه واړه خلک دغه ځای نه لرې کړی شوي دي او هلته ګردبندیز هم اعلان کړی شوی دی.
شنواری صاحب، دا کوم ځای کې چې چاودنه شوې ده، د دغه بازار په حق ویل کېږي چې د ګڼې ګڼې بازار دی، یو خدای اختر روز شپې دی، خلک سوداګان هم راغلي، لږ د دغه بازار په حق ویل شي دا کوم بازار او د ته زیاتره کوم خلک سوداګان راځي؟
مونږ بار بار په خپل خبرونو کې خپل اوردن ته ویل چې د پرچینار بازار کې څه مو د وړاندې دغه څه پرله پسې تر غره پیښونه پس الته امنیت ډېر سخت شو او دغه ټوله علاقه ریډ زون ډیکلیئر کړی شوی و. خو دغه دوه مارکیټونه چې کوم د توري مارکیټ یا د اکبر مارکیټ کوم چې د ټل اډې سره یا نور دلته چې کومې نږدې د موټرو اډې دي او کوم دی نه چې د پاړه چنار مختلفو ځایونو ته موټرې ټیکسیانې ځي دغه ته نږدې علاقه وه، او لکه څنګه تاسو وویل چې د یو د روژې د وجې نه چې روژه ماتي وخت نږدې و، او دلته چې کوم د پاړه چنار شاوخوا علاقې دي د هغې استوګن دلته راتله د روژه ماتي سامان دپاره یا نور چې کوم د امروزه استعمال شیان دي د هغې د اخیستو دپاره. بل ده چې دا داسې وخت کې د چاودنې مخې ته راغلی کوم وخت کې چې دا خلک خپل کورونو طرف ته روان وو، نو دغه وخت کې دلته ډېره ګڼه ګوڼه وه. اورنۍ چاودنې په هکله مونږ چې کوم ځایي د عیني شاهدینو هغوی سره خبرې وشوې، هغوی وویل چې اورنۍ چاودنې په مهال دغلته ځینې خلک چې کوم موجود وو هغوی د کومک لپاره د مرستې لپاره ورغله، خو د هغې نه سمدستي پس توري مارکیټ ته مخامخ د سړک پورې غاړې ته اکبر مارکیټ چاودنه وشوه. دغه دواړه مارکیټونه د پاړه چنار د مرکزي بازار نه لږ یو وړخته دي، او مرکزي بازار نه چې دی هغې نه چونکې مخکې د کلک امنیت د وجې نه هغې ته خلک ډېر نشي پرېښودی، نو ځکه دلته د هغې بازارونو د هغه دوکانونو تړلو وجې نه دلته د ځایي خلکو رش او هغه چې شمېره زیاته شوې وه.
ډېره مننه، مهرباني ستاسو.
غواړی چې زموږ خپرونې انټرنیټ د لارې واورئ، نو زموږ د ویب پاڼې پته په دې ډول ده: www.voadradio.com. تاسو اسانتیا لپاره www.voadeewaradio.com.
درنو عزتمن اوریدونکو خبرونه دوام لري. تاسو د پانه چنار په تړاو د راپور او تفصيلات واوریدل. رازو یو بل بهرني راپور ولوري ته چې عربي هیوادونو د قطر سره په یو لوی شخړه کې اخکیل چې دي څلور هیوادونو خپل غوښتنو یو لیکلر اوس اسپارلې دی چې په هغه کې د الجزیرې تلویزیون شبکې بندول هم دي او همداراز دغه سعودي او عربي متحد اماراتو او نورو غوښتنه کړې ده د قطر څخه چې د ترکیې پوځي اډه دی وتړي او له ایران سره د خپل تړاوونه لکړي. نور تفصیل یې تاسو ته زموږ همکار ماور جلیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
سلورو عرب هیوادونو چې د قطر بایکاټ یې کړی دوها ته خبرداری جاری کړی چې الجزیره ټی وی چینل دی وتړي، ایران سره د اړیکې ختم کړي او په قطر کې د ترکیې پوځي اډه دی وتړي او په دې عمل کولو لپاره یې قطر ته د لسو ورځو وخت ورکړی. دا خبرداری د سعودي عرب، مصر، عرب امارات او بحرین لخوا جاری شوې. په وروستیو کې شپږو خلیجي هیوادونو په قطر باندې تور لګولی. سلورو عرب هیوادونو چې د قطر بایکاټ یې کړی دوها ته خبرداری جاری کړی چې الجزیره ټی وی چینل دی وتړي، ایران سره د اړیکې ختم کړي او په قطر کې د ترکیې پوځي اډه دی وتړي او په دې عمل کولو لپاره یې قطر ته د لسو ورځو وخت ورکړی. دا خبرداری د سعودي عرب، مصر، عرب امارات او بحرین لخوا جاری شوې. په وروستیو کې شپږو خلیجي هیوادونو په قطر باندې تور لګولی چې ترهګره ډلو سره مرستې کوي او په سیمه کې ناامني خوروي او ورسره یې اړیکې ختمې کړي، خو قطر دا تورونه ردوي. د عرب هیوادونو لخوا دا خبرداری په داسې وخت کې جاری شوې چې وروستیو کې د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن د قطر بایکاټ کوونکي عرب هیوادونو ته ویلي دي چې خپلې مطالبې د مناسبې او قابل عمل وساتي. د قطر د بشري حقونو کمی کمیټې NHRC د قطر په حکومت غږ کړی چې د څلورو عرب هیوادونو لخوا وړاندې کړی شوی مطالبات دې نه قبلوي، ځکه چې دا د بشري حقونو د قانون او نورو نړیوالو او ځایي معاهدو سرغړونه ده. NHRC لخوا د جمعې پر ورځ جاری شوې یوې بیانیه کې ویلي شوې دي چې د مطالباتو په دې فهرست کې ځینې مطالبې د بشري حقونو سرغړونې دي، لکه د رایې د اظهار ازادي، د شهریت حق او د پناه اخیستو حق. په بیانیه کې NHRC د قطر په ضد د سعودي په مشرۍ کې د پابندو په فوري توګه او بې داسې شرطه د لرې کولو غږ هم کړی دی. الجزیره ټلویزیون د عرب هیوادونو لخوا د تړلو غوښتنې غندنه کړې ده او دې ته د صحافت د پیشي محاصره ویلی ده. الجزیره د جمعې په ورځ په یوې بیانیه کې ویلي دي چې د دې ګام مقصد په سیمه کې د اظهار ازادۍ باندې قدغن لګول او د معلوماتو ترلاسه کولو د خلکو حقونه چقول دي او په نورو صحافتي او د میډیا نړیوالو تنظیمونو باندې غږ کړي چې د مطبوعاتو ازادي یقیني کولو په لړ کې د دوی سره یو موټی شي. د عرب هیوادونو لخوا په مطالباتو کې په واضحه توګه ویلي شوي دي چې الجزیره ټلویزیون او دې سره تړلې ادارې دې په لازمي توګه وتړلې شي او په دې تور لګوي چې اسلام پلوه تحریکونو ته پلیټ فارم وړاندې کوي او د حکومت مخالف سرګرمیو ته لمن وهي، خو الجزیره چینل دا تورونه ردوي. په قطر کې د ترکیې پوځي اډه تړلو مطالبې په جواب کې د ترکیې دفاع وزیر ویلي دي د پوځي اډه تړلو د دوی هیڅ اراده نشته او زیاته کړې ده چې د قطر نه د ترکیې پوځي اډه تړلو مطالبه د قطر او ترکیې ترمنځ اړیکو کې مداخلت دی. د دفاع وزیر نور ویلي چې د ترکیې پوځي اډه په قطر او په سیمه کې د امنیت ضمانت دی. د عرب هیوادونو لخوا د مطالبو فهرست کې شامل نور مطالبې سداسې دي. د عرب هیوادونو لخوا بندیز لګیدلې اخوان المسلمون سره د قطر هر قسم اړیکې ختم کړي، د سعودي عرب، مصر، عرب امارات او بحرین ته د ترهګرۍ په تورونو کې مطلوب ټول کسان دي قطر دوی ته حواله کړي. د الجزیره ټلویزیون نه علاوه عربي یوشتم، مډل ایسټ آی، العربي الجدید، رسد او مکملین خبری ادارو سره د مالی مرستې بندې کړي. د سعودي عرب او د نورو هیوادونو حکومت مخالف شخصیتونو فهرست ورته ورکړي.
تاسو ډیوا ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې دې شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیوا ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیوا ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په FM اوریدل هم مه هیروئ.
ګران درنو قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ورجو خبری خبرونه ته تاسو د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه غواګس یو بل راپور هم تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو چې د عراق په تړاو دی. د امریکای په مرسته عراقي ځواکونو د عراق په موصل ښار کې خپل اخیرنی عملیات ترسره کوي او دا مهال په دې عملیاتو بوخت دي. هغوی هیله څرګنده کړې ده او امکان یې ښودلی دی چې د اختر په ورځ به دغه ښار د بیرته نیولو اعلان وکړي. بلې لوري ته د داعش وسله والو د موصل شرقي سیمې کې درې بمي چاودنې ترسره کړې چې پکې ویل کېږي ګڼ شمېر کسان وژل شوي او ژوبل هم دي. نور تفصیل یې تاسو ته زموږ همکار زاهد خټک وړاندې کوي.
د عراق په موصل ښار کې د امریکا لخوا تربیه شوي عسکر د دغه زوړ ښار لارو کوڅو کې اخیری عملیات ترسره کوي. عراقي مامورین تمه کوي چې د روژې میاشت وروسته د وړوکي اختر په ورځ به د موصل د فتح اعلان کوي. د فوزي چارو څېړنکاران وایي د حکومتي عسکرو پرمختګ به نور هم تیز شي پس د هغې چې د داعش وسلوالو شروع په ورځ 1500 کاله زوړ تاریخي جومات مشهوره میناره تباه کړي. د داعش وسلوالو شرقي موصل کې د فرات سند پورې غاړې ته درې بمي چاودنې هم کړي. د فوز بیان تر مخه دغه حملې درېو تنانو ځان پورې بارودي مواد چاودولو سره کړي چې پکې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ جوبله اوختي خو شمېر یې نه دی معلوم. اتو میاشتو راسې روان داعش وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د امریکا په مشرۍ جوړ ائتلاف هوایی او ځمکني مرستې ورکوي. عراقي ځواکونو لخوا جاری شوي یو نقشه ښایي د ترهګرۍ پر ضد جوړ اعلی ځواک فاروق او نینوا نومې سړکونو ته نږدې شوی. دغه دواړه سړکونه د قدیم ښار منځ نه تیریږي. د عراق سرکاري خبري ادارې وایي دې اونۍ د قدیم ښار نه نږدې 2000 عام خلک وباسل شوي. د ډاکټرانو نړیوال تنظیم ایم ایس ایف وایي جمعې ورځ سهار نه د دوی طبي مرکز باندې د جوبل خلکو شمیر زیات شوی. یو لاک پورې عام خلک چې نیم په نیمه پکې ماشومان دي د زوړ ښار دننه کورونو کې گیر دي او ورسره د طبي او خوراکي شیانو ذخیره کمیږي. مرستندوی ادارې وایي داعش زیاتره خلک په زوره ایثار کړي چې مقصد یې دوی انساني ډال په توګه استعمالول دي. تیرو درې اونو کې د ښار نه وتونکي په سلګونو عام خلک وژل شوي هم دي. یو وخت کې د عراق حکومت تمه لرله چې کال 2018 اخره پورې به موصل ونیسي خو وسلوالو لخوا عام آبادی کې مرکزونه جوړولو سره دا جګړه اوږده شوي. د موصل نیولو معنی به دا وي چې د داعش خودسره خلافت نیمه برخه ختمه شوه خو بیا هم دغه ډله د عراق او شام زیاتره برخو کنټرول لري. د داعش وسلوالو یو ویډیو هم خپره کړي چې پکې تباه شوي نوري جومات ملبا لیدل شي. دغه جومات نه د داعش مشر ابوبکر بغدادي درې کاله وړاندې د خلافت اعلان کړی وو. د هغې وروسته د دغه جومات یو نیم سوه فوټه اوچتې منارې باندې د داعش جنډه ولاړه وه. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی وایي د دغه جومات ورانولو معنا داعش ماتې تسلیم کړي. ویل کېږي بغدادي د موصل نه لاړ دی او د عراق او شام پولې په سیمه کې چرته پټ دی. تیره اونۍ روسي چارواکو لخوا جاری شوي هغه راپورونو هم تصدیق نه دی شوی چې وایي بغدادي وژل شوی. بلخوا شام کې د داعش خودسره خلافت سرخار رکا هم د امریکا په مرسته کورد وسلوالو راګیر کړی.
د وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
ډیو رادیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپږونه 9 بجو پورې
او د ماښام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
ګرانو قدرمن اوریدونکو، دا مهال زوی او سیمه ایز راپور ولوري ته چې خیبر ایجنسی کې دا مهال د اختر سوداګانی پیل شوې دي. خلک د اختر نمخ کې خپلې سوداګانی اخلي، جامې او همداشان خوراکي توکي یا خواږه سیزونه اخیستلو لپاره بازارونو ته وتي. ابراهیم شنواری تاسو ته نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د وړوکی اختر ورځ را نږدې کېدو سره د خیبر ایجنسۍ په لنډی کوتل یا لوړګي جمرود او باړې تحصیلونو کې هم د اختر په خریدارۍ کې تیزی لیدل شوې او ځایي اوسیدونکو په کومه کې چې د هر عمر کسان شامل دي د ځایي بازارونو مخه کړې او د وړوکی اختر په مناسبت د خوراکي موادو په شمول په کومه کې چې په خاصه توګه اوچا میوه تازه میوه د بیکری سامانونه او مټیانې او ژوندي او لال شوي پسونه یا ګډان شامل دي په لویه کچه خریداري دوام لري. تحصیل هیډ کوارټر لنډی کوتل یا لوړګي کې د امنیت په وجه کې خوالی له وجه د لوړګي بازار اوس تر شپې ناوخته پرانیستی. د کومې په حق له چې ځایي اوسیدونکي بنارس خان یو راډیو ته خپل دسترګو لیدلی حال داسې بیان کړو. د لوړ کې شینوارو زخخیل او شلمانی کومونو خلک د اختر نو جامو سره سپین ټوپۍ یا خولۍ هم ضرور پسرای او په ځای بازار کې د لاس جوړ شو خولۍ او ماشینی ټوپۍ په دوکانونو هم ډیر رش دی شي. د سیمې امنیت او په بازار کې د رش په حق له یو ځای ځوان محراب افریدی یي شاپینګ سٹور شوې
بشمار لا کپڑے خلی بوتونه خلی مختلف شینه خلی او د سره سره چکم دي په خوش په وجات دوکانونو باندې خو ډیر زیات رش دی خلاص چکم دے دا خوش میں واجات بادام پستا یو شی بس اخری او چکم دے دے تمن نے پلان دی کوتل کی کلا او سر روتلی او سودا گونے بس شو شوی مختلف مرسا وخستا.
یو بل ځای اوسیدونکی طاهر خان څوک چې پلنډي کوتل بازار کې دوکان هم لري یي چوڑوکي اختر خپل کورونای سره منځلو لپاره د خلیج هیوادونو افغانستان او د پاکستان په لوی خارونو کې خپل کاروبارونه او نورې دندې ترسره کولو والے کسان هم واپس خپل کورونو ته راغلي.
او لکه کوم خلک چې لوارګي نه بار په لیا په کاروبار کې لیا په نور څنګه کې مصروف وي کنه خپل ژوند د مصروفیاتو نو هغه مطلب چې ټول خلک خپل کورونه راغلي دي او هغه د وجه مطلب د اداره شو مارکیټ لګرم شوی دی ورسره ورسره لکه مطلب چې د وخت هغه هم خطیر دی لکه مطلب چې منډي لګېدلې ده او خپل استفاد مطابق مطلب چې خو د ګزار حال په 15,000-10,000 روپۍ مې لا وګي نو هغه خریداري مشته مارکیټ شته.
د لوړګي په څیر په جمرود او باړه کې هم د وړوکي اختر تیاری ښه په زور کې دي خو په خپره د باړې بازار په پوره توګه نه پرانستې کېدو له وجې د باړې زیاتره اوسیدونکي د زړې باړې سره په خوا کې د پېښور بټتل بازار او د پېښور نورو بازارونو نه خپل د اختر سره تړلي ضرورتونه ترسره کوي. دا چې اختر نه وړاندې د امروزه استعمال شیانو بیې څومره دي د دغه په حق له بنارس خان یي چې دا د دوی د مالي توان مطابق دي. په جمرود باړه او لوړګي کې د وړوکي اختر په سهار بیلابیل قسمه خوراکونه تیارولی شي. مالی توان لرونکي شتمنه خلک د پسه یا ګډ په غوښه کې پخې شوې نرۍ وریجو سره وریتا یا باربیکیو هم جوړوي او په ځینو کورنیو کې مینچي هم پخولی شي. البته اوس د مینچو پخولو رواج تر ډیره حد کم شوی او دا فقط خپلو واده شو خزینو له د اختر د ډالۍ په توګه لګلی شي. د اختر د موږ نه پس د سیختو کو نری غوخه کې په خوشو ورجو او د نری غوخه یخنی خوړلو نه پس باقی ورځ د میلمنو ملمستیا د وچ میوي تازه میوي او چای او خوږو سره کولای شي. ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیو رادیو خیبر ایجنسی.
وایس اف امریکا ډیو رادیو
استاسو پټول نړۍ کې په وپاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د وپاڼه پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com
گرانو قدرمنو اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او بل راپور هم تاسو ته په دې خبرونه کې وړاندې کوو چې د هند وزیر اعظم نریندرا مودی به د یکشنبه په ورځ د امریکای ولسمشر ډونالد ترامپ سره د لومړي ځل لپاره لیده کاته کوي او واشنگتن ډي سي ته به راځي او د هند چارواکي وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي اړیکې ښې دي او دا به لا نورې هم پیاوړې شي. تاسو ته دغه راپور وړاندې کوي زموږ همکار مجاهد جواد.
د هندوستان لومړی وزیر نریندرا مودی د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ سره د خپلې لومړنۍ لیدنې کتنې لپاره امریکا ته راځي. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې په نوې ډیلي کې دا اندېښنه موجوده ده چې آیا هندوستان به په دې وتوانېږي چې له امریکا سره تیرې درې کلنې دوه اړخیزه لاسته راوړنې نورې هم زیاتې کړي. د هندوستان چارواکو خوشبیني څرګنده کړې ده چې د مودی دوه ورځنی سفر چې د یکشنبې په ورځ پیلېږي د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په برخه کې مرسته وکړي. د هندوستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګوپال بګلی وایي له امریکا سره اړیکې ښې دي او لا نورې به پسې ښې شي. دا په داسې حال کې ده چې له ټرمپ سره وار له مخکې په یو شمېر مسلو باندې ناندرۍ راپورته شوې دي. د بیلګې په توګه امریکا ته د راتګ لپاره د زیاتو هندي مسلکي وګړو د ویزو مسله. ترامپ ویلي په دې ډول ویزو باید سختي وشي او پرې غور وشي ځکه له دې سره د امریکایانو دندې نورو ته ځي. هارش پینټ چې په نوې ډیلي کې د څېړنو په یو مرکز کې کار کوي وایي د هندوستان په اړه مثبت او منفي دواړه سیګنالونه شته، په دې معنی چې په ځینو شیانو باندې هندوستان ډېر خوشحاله دی خو په ځینو نورو بیا ډېر خفه شوی. د زیاتوی د اوږده وخت لپاره داسې باور و چې د هندوستان پورته کېدل امریکا ته ښه دي، خو داسې ښکاري چې اوس دغه باور نشته ځکه د امریکا نوې اداره توپیر لري. د مودی هلې ځلې یوې خوا، خو په نوې ډیلي کې څېړونکي خبرداری ورکوي چې هندوستان ښایي د ټرمپ په ډیپلوماټیکو لومړیتوبونو کې ډېر لوړ ځای ونه لري. مایکل کوګلمن چې د جنوبي آسیا د چارو کارپوه دی وایي د امریکا زیات فکر دا مهال روسیې او سوریې ته دی، نو ځکه هندوستان د ټرمپ د سیاست په څنډه کې پاتې شوی. دی زیاتوي له همدې امله له ټرمپ سره د مودی دغه لومړني ملاقات ته خلک امتحاني لیدنه کتنه وایي چې یو بل سره پکې وپیژني. بیا هم د دواړو مشرانو ترمنځ د خبرو اترو لپاره تر ټولو ګرمه مسله ښایي ترهګري وي ځکه دواړه مشران د ترهګرۍ د جرړو په ویستلو کې ژمن دي. تمه ده په دې سفر کې به هند ته د امریکا لخوا د دوه ویشتو ګارډین ډوله ډرونونو د ورکړې اعلان وشي چې ارزښت یې $2 میلیارد ته رسیږي. له دې سره به نوې ډیلي خوشحاله او دا ګام به په دې معنی وګڼي چې ګواکې امریکا په دفاعي برخه کې په هندوستان باندې پوره حساب کوي. د هندوستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان دا هم وویل چې خبرې به په دې هم وڅرخي چې څنګه کېدای شي د دوه اړخیزو ګټو لپاره په خپلو کې اقتصادي همکاریو ته وده ورکړل شي. هندوستان په دفاعي برخه کې له امریکا څخه د میلیاردونو ډالرو په ارزښت وسلې رانیسي چې په دې توګه په ټوله نړۍ کې له ټولو زیاتې وسلې رانیسي. هندوستان په دې هم ټینګار کوي چې دا وسلې او وسایل باید د هند دننه جوړ شي او دا بیا د ټرمپ له سیاست سره په ټکر کې ده ځکه ټرمپ وایي ټولې امریکایي کارخانې باید د امریکا دننه تولیدات وکړي نه بهر.
اوس هم یو اداریه چې د امریکې د حکومت نظر څرګندوي.
مونږ هر کال د جون شلم تاریخ د مهاجرو د عالمی ورځې په توګه نمانځو. په دې ورځ په ګرد دنیا کې د مهاجرو کړمې ښکاره کولی شي، د دوی د صبر او استقامت ستاینه کولی شي او د دوی د کوربه ملکونو مننه کولی شي. د مهاجرو په حق لا د کال 1950 په منشور کې د مهاجر پیژنګلو په دې الفاظو کې بیان کړی شوی ده چې هر هغه کس چې د رنگ، نسل، مذهب، قومیت، د یو خصوصي اولسي ډلې سره د تعلق لرلو یا د یو مخصوص سیاسي فکر لرلو له سببه د خپل پلرین وطن نه بې وطنه شي او په خپل وطن کې ګزران ګران شي هغه د مهاجر په شمار کې راځي. په کال 2016 کې دنیا کې د مهاجرو شمیر 2.4 کروڑ نه زیات شوی و. دین وړاندې د مهاجرو شمیر دومره چری هم نه و.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوی. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 202 3-5-USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.